روغتيا د جوان شتمني
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادۍ رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته خراغلی په دې پروگرام کې چې زه فریده هوټ سیفی له میلما ډاکټر عثمان پوپل سره چې البته متخصص ډاکټر دی او په ډنمارک کې د ډاکټرۍ دنده ترسره کوي او مریضان تداوی کوي را سره په ټلیفون کې دی ډاکټر صاحب ته خراغلاست ویم د ایډز ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په اړه باندې د پروګرام ځانګړی شوی دی او تاسو ته به معلومات وړاندې کوو ډاکټر صاحب ډیر خراغلی پروګرام ته
ډیره مننه فرید جان زه هم خپل سلامونه ستاسو ته ستاسو همکارانو ته او ټولو وطندارانو ته وړاندې کوم
د هر کال د دسمبر لومړۍ ورځ ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ وي او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې روغتیایي کارکوونکي ساینس پوهان خپلې تجربې سره شریکوي او په دې لارو چارو باندې غږیږي چې څنګه وکولی شي د ایډز د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي او څنګه وکولی شي چې دغه پیښې راکمې شي او خپل معلومات دوی سره شریکوي دا چې څومره نوې پیښې ثبت شوې دي په دې باندې کار کوي او افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې پکې د ایچ آی وی ایډز پیښې زیاتې شوې دي د افغانستان روغتیایي کارکوونکو د ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې تر اوسه د ایډز 1250 مثبتې پیښې له دوی سره ثبت شوې دي خو ډېر افغان ډاکټران په دې باور دي چې په افغانستان کې به د ایچ آی وی ایډز پیښې تر دې حده ډېرې وي ځکه دوی وایي چې اکثرا دغه ناروغان په تصادفي توګه چې د یوې بلې ناروغۍ د تداوۍ دپاره راغلي یا مثلا غوښتلې وینه ورکړي کوم ناروغ ته په تصادفي توګه باندې تشخیص شوي دي او ډېر کسان د خپلې ناروغۍ په اړه باندې پوهیږي مثلا په یو بل هیواد کې اوس افغانستان ته راغلي دي نه غواړي چې خپله دغه ناروغۍ باندې بل څوک پوه شي نو بیا د تداوۍ مرکزونو ته نه ځي په دې حساب دوی فکر کوي چې د دې ناروغۍ پیښې په افغانستان کې زیاتې دي د افغانستان روغتیایي کارکوونکي دا هم وایي چې د وروستیو کلونو کې د ایچ آی وی ایډز پیښې په هغه نارامو سیمو کې هم دوی تشخیصي کړي دي په ځینې ارقام بیانوي د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وویل چې په کندهار کې 19 نوې د ایچ آی وی پیښې تشخیص شوي چې ناروغان په مخدرو موادو اخته و وایي چې دغه کسان چې تشخیص شوي دي دوی هغه خلکو چې په مخدرو موادو باندې معتاد وو او دغه معتادینو یو سرنج د ډېر وخت دپاره او یا هم په مشترکه توګه باندې استعمالو
دا ټول هغه خلک دي چې دی هغه مخدره مواد د پیشکاری لري اخلي یعنی زرقی متعدین دا چې ولی په دې کې ډېر لسوي مشکل په دې ځای کې دی چې دی دغه پیشکاری چې دی استعمالي یو پیشکاری د ډېر وخت لپاره او د څو نفر په واسطه باندې استعمالي شي
خا ډاکټر صاحب عثمان دغه کله چې د ایچ آی وی ایډز خبره راایه شي دغه اصطلاحات بیانېږي ځکه دا یو نوې شانته اصطلاح ده په افغانستان کې او د دې لپاره کوم معادل ټکي هم سړی نشي پیدا کولی نو د مخه تر دې چې اوریدونکي خپلې پوښتنې تاسو نو کې ډاکټر صاحب عثمان که په لنډو تاسو دغه اصطلاحات چې ډېر زیات ویل کېږي مثلا کله چې موږ وایو ایچ آی وی یا بیا وایو ایډز د څه شی دی اصلا د یعنی طبي لحاظه که داسې بیخي په عامه ژبه راته ووایي
ډاکټر صاحب محترم مخکې له دې چې موږ په دې موضوع باندې بحث وکړو دا ډېره طرحه ده درې اصطلاح زه غواړم په خلاصه ډول تشریح کړم چې یو هیو چې دا ډېر زیات استعمالېږي او بل زموږ خاص د بدن معافیتي سیستم او بل ایډز اول غواړم چې خلاص هیو له څه شي مني ورته وایي هیو له هیومن ایمون ډیفکټ وایروس څخه نیول شوی دا په دې معنی شدا فقط یو میکروب ده یو وایروس ده کله چې دا زموږ تاسو په بدن کې داخل شي دا معافیتي سیستم لاوینوي او یا څه دا نشي نشانه یا د مرض سبب کیږي چې هغه مرض ته موږ ایډز وایو اول موږ تاسو وایي چې معافیتي سیستم یا ایمون سیستم دا هم زموږ تاسو په بدن کې یا سیستم ده چې زموږ تاسو بدن څخه دفاع کوي کله چې یو بکتری یا ویروس یا بل میکروب زموږ په تاسو وجود ته داخل شي او دا عبارت د ټي لمفوسایټونو څخه د موږ تاسو په دبابات کې ورته وایي د سپینو دوجرات یو برخه ده دی وینه او درېمه اصطلاح د ایډز کله چې دا ویروس چې موږ تاسو ویلې هیو وجود ته داخل شي دغه مافیاتی سیستم زموږ تاسو د بدن له منځه وړي او باید دغه زموږ تاسو بدن د میکروبونو په مقابل کې مقاومت نشي کولای او زموږ تاسو د بدن مختلف برخې په میکروبونو اخته کیږي چې دغه حالت ته ایډز وایي یعنی دغه وایروس دغه زموږ ورته چې معافیتي سیستم له بین وړي او یا ابتداد اعراض او لایم د بعدې مرضو راځي چې دغه ته موږ ایډس وایو. دغه ویروس چې ده زه لږ د تاریخچه وایم، دا تقریبا سل کاله مخکې دا په تشخیص شوی ده او دا اولین ځل په 1910 کې و، لکه چې په افریقا کې دا له شادیانو نه اولین ځل انسانانو ته انتقال کړی ده، خپله کوم میتابلزم نه لري او دا د ده وظیفه څه شي ده؟ دا باید ځان ته یو جای پیدا کړي چې هلته نه نوځي او هلته بچیان وزېږوي، هلته تکثر وکړي، هلته نشونما وکړي. او د ده د جای کوم جای ده؟ دغه حجرات چې موږ تاسو ویلې دا د وینې سپین حجرات چې سي ډي فور په نامه باندې یادېږي، دغه هلته نه نوځي او په یوازې ده چې هغه نارمال حجرات زموږ تاسو د وینې هلته نشونما ورکړي، په یوازې دغه میکرو وایروس جای په ځای کیږي او تدریجا دغه حجرات ټول تخریبوي او په دې ډول زموږ تاسو معافیتي سیستم له بینه وړي.
ښه، نو زه به اوس لږ زره ووایم چې دا تاسو څه وویلئ چې اورېدونکي ورباندې ښه پوه شي، که زه سمه پوهېدلی یم ستاسو په خبرو حتماً اورېدونکي پوه شوي. تاسو دا وویلئ چې ایچ آی وي چې موږ وایو دا په حقیقت کې هغه یو ویروس دی، چې تاسو ویروس هم تشریح کړو چې څه شی دی، یعنی یو انساني ویروس دی چې انسان کې د ناروغۍ سبب کیږي. او دا ایډس هم به وویلئ چې کله چې یو چا بدن ته ایچ آی وي همدغه ویروس داخل شو، نو هغه معافیتي سیستم چې تاسو ویلئ، هغه سیستم چې د انسان چې کله میکروب بدن ته راځي یا کوم بل پیخې، نو دا ورمخکې کیږي او د انسان بدن ساتي. نو هغه کمزوري کې او بیا دې ته وایي پرمختللو مراحلو کې ورته ایډس وي. البته دا د لکه څنګه چې په مخکنیو پروګرامونو کې ډاکټر صاحبانو هم توضیح کړی ده، دا موضوع دا د یعنی د یو د مرضونو د مجموعې یو نوم دی، سندروم چې ورته وایي. نو دا په حقیقت کې د یوې څو کلمو هغه خلاصه یو ټکی راغستل شوی دی او دې ته وایي چې یعنی په کسبي توګه کله چې د انسان دفاعي سیستم کمزوره شي، یعنی دغه ته یو مجموعه شکل باندې دی طبیعي ایډس. خنو ډاکټر صاحب عثمان، اوس په دې باندې پوښو چې ایچ آی وی څه شی دی او بیا وروسته څنګه انسان په ایډس باندې اخته شي. ایچ آی وی یا د ایډس زیږونکی ویروس د لومړی د 1931 کال په لومړیو کې په امریکا کې وپیژندل شو. البته لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عثمان ویلي، لا دمخه خلک ورباندې اخته کېدل. ته په افریقا کې په 1955 کې یو کس د وجنه مړ شو، خو بیا هم په دې اړه باندې هغه اصلي چې په لابراتوار کې تشخیص شو د اتیایمې لسیزې په وخت کې زیاترین معلومات دې باندې راټول شو. په اول کې دا یوه ډیره ویرونکې ناروغي وه، خلکو به داسې فکر کوو چې دا د سرطان نه هم بتره ناروغي ده. د نیویارک ټایمز په شمول د امریکا په بیلابیلو ورځپاڼو کې په دې اړه معلومات خپاره شو. بیلابیلو هیوادونو کې خلکو د دې نه یو ډول ویره لرده او فکر کوو. مختلفو خلکو مختلف فکرونه د دې ناروغۍ په هکله باندې کول چې دا به څنګه ناروغي. وروسته د وخت په تیریدو سره ساینس پوهانو په دې باندې ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې او دوی دي دا معلومه کړه چې اصلا دغه ویروس څه ډول یو خاصیت لري چې ډاکټر صاحب عثمان د مخور باندې خبرې وکړې. دا یې معلومه کړه چې دا ناروغي د غیر مسؤونه جنسي اړیکو او یا هم د وینې د لارې مستقیم یو کس نه بل کس ته سرایت کوي. او تر ننه پورې په دې باندې هلې ځلې روانې دي، که څه هم چې ساینسپوهان د درملو د جوړولو او د واکسین د جوړولو ادعاوې کوي، خو تر اوسه په ځانګړې توګه داسې څوک نشي ویلی چې دا ناروغي د سل په سلو کې د واکسین په توګه په واکسین باندې مخنیوی شوی یا مثلا په تداوي. په دې هکله باندې ډاکټر صاحب عثمان، تاسو کوم نوي معلومات لرئ؟
یا موضوع دا خبره واکسینیشن چې تا ویلې، یا ملت چې ډېر غټ پرابلم د تروس واکسینیشن د دې لپاره نه ده پدې شوې، کله چې دا میکروب زموږ تاسو د بدن ته داخليږي دا موټیویشن کوي، یعنی دا نه وي میکروب چې جوړوي دا بالکل د اول میکروب سره فرق لري،
یعنی شکل بدلیږي.
بالکل شاکر بدیگی پا اول که پا مجموع که داغ ویروس چه دا دو تایپ دا، یاو تایپ وان و تاوی تایپ تو، بیا دا هر یاوی چه دا بیا پا ساب تایپو بانده تا بلیگی، یعنی دا مانا چه کل داغ میکروب چه بل میکروب جوڑه بی دا بخی دی اول سر فرق لدی، آغا درهم دی سلورم سر فرق لدی، سلورم دی تینزم سر فرق لدی. نو پا دا حساب بانده مشکل داغ تا پیدا شوی چیز دا پا مقابل که واکسین نجوری بی، او دا یا مقابل که واکسین جور که آغا وجود معافیتی سیستم قبلی شی چه آغا قبول کی. اما دا قبل ټي پی جوړی کی بیا د لپاره او دا واکسین کار نه ورکړي دغه لپاره دا د ساينزانان پروسه موافق شوی نه دي چې د مقابل کې واکسین جوړ کی دا یو موضوع او بل ډیره مهمه چې دا فکر کوم زموږ تاسو په ټکي جامعې کې دغه د انتقال باندې به زله خبرې وکم چې دغه وایروس څنګه رقم انتقال کوي.
ډاکټر صاحب عثمان ډاکټر صاحب عثمان په دې به خبرې وکړو چې دغه ویروس څنګه د ناروغ انسان نه روغ ته سرایت کوي. یو اوریدونکي ډیر زیات انتظار ایسته دی د ته باور ورکړو چې پښتنه خپل وکړي بیا به تاسو په دې باندې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا. زه
علاوالدین د جنګل بازار خبرې کوم.
ښه مهرباني وکړه علاوالدین جان راډیو دې ټیټکه خبرې دی وکړه.
زه سید ډاکټر صدا پښتنه لرم چې مطلب د څه کې دی چې موږ دې کار ته درغو وکړو. ډیر خلک وایي چې مطلب د مایر ماشین د چیرې څه دی چې دې کې
آفرین ډیر ښه پوښتنه دی وکړه ډاکټر صاحب عثمان به اول هم داستا پوښتنې ته ځواب درکړي. کور دی ودان علاوالدین جانه مننه ډیره زیاته. ښه ډاکټر صاحب عثمان دوی خبره خو واورېده.
بله بله ګورې ورونو تا ناروغي یوازې هغه وخت لیون شخص نه بل شخص ته دی یا انتقال کیږي کله چې یو شخص په ناروغۍ باندې مصاب شوی موږ تاسې د هغه شخص د وینې څخه استفاده وکړي یعنی د وینې د انتقال لپاره استفاده کیږي او بل د جنسي مجامعات لپاره یو انسان بل انسان ته انتقال کوي او ډیر مهم چې دا وسط افغانستان کې دغه د پچکاري دښتنو په واسطه لکه مخکې چې د استاد سفری جان ته وویل دا پوډریان چې دی دی د یو نفر د درې څلور پچکاري نه استفاده کوي یعنی هر ځل چې دوی دغه ستنه وهي دغه یو نوې میکروب د خپل انسان نه انتقالوي یو بل نفر ته په دې حساب د دې انتقال یوازې او یوازې د جنسي لارې د وینې لارې انتقال کوي او همدارنګه هغه مور چې په دمرض باندې اخته وي هغه خپل ماشوم ته کولی شي چې دا د شیدو لارې انتقال کړي.
ډاکټر صاحب عثمان د یو خاصه پوښتنه وکړه ویلې موږ دا ورېدلې دي چې هیڅ ناروغي دا د نایید چړې نه چې مثلا دوی زی د لاک ته سر جوړي وای چې دغه نه انتقالي دوی دا خبره پوښتنه وکړه په ځنګړې توګه باندې تاسو دا
د بل 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 ډېر ښه خبره ډېر کداغه چړه مخې نه ای په یو بل ځواب د استفاده کړی وي مثلا چې هغه په ایرت باندې اخته وي هغه میکروب په دغه چړې باندې ځان نخلوي او کله چې تاسو خپل ګیره په کله وای یا استفاده تر کوي او د تاسو کوم ځای ویني سي نو په دې حساب د تاسو وجود ته هم انتقالي.
کامران فکر کوم له سویډن په ټلیفون کې دی. مهرباني وکړئ کامران
صاحب. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خو سلامونه نیکه هلی تاسو ډاکټر صاحب عثمان ته تاسو کور ودان خوري ډېر مننه او ډېر شمو زده او ډېر دغه د ډاکټر صاحب محترم ته دغه د دې چې ډاکټر صاحب محترم د موږ تاسو په وطن کې خوده یو څه شرم نه غني یا هر کم چې دی خوده د بد مرغ سره باید دا وایي کڅوک په یو ځان باندې یو څه پوس یا د مرزي و دغه خلکو تاسو توصيه څه ده او بل دغه ناروغي مخنیوي یا جوړېده یا راغېده نو څه دي چې څه باید وکړي چې هغه ډېر نسي پر مخ لاړه نسي او د دغه مرګ لامل ونه ګرځي.
ډېر ښه پښتنه ډېر پښتنه وکړه دا وروره زه پوهېږم چې موږ تاسو جامعه بيخي هلته یا بل رقم سیستم روان ده زه هغه ورونه چې په دغه مرض باندې اخته دي یا اخته شوي دي دوی باید خپل ځان د څه ګناګار احساس نه کړي کیږي چې دوی یو اشتباه په واسطه شوی وي کیږي چې دوی یو ستنه د شفخانه د کوم ستنه نه استفاده کړی وي کیږي چې دوی کوم وخت کې وینه اخیستې وي یا چاته وینه ورکړې وي نو په هغه وخت کې دغه میکروب دوی وجود ته داخل شوی او دا یواز ده نه ده چې دوی به تنها د میکروب د جنسي لاره اخیستې وي نو په دې حساب د ټولو د دوستانو ته چې یو عادي اشتباهي وي چې دوی په دمرز باندې اخیستې توصیه کوم چې دوی لاړ شي هغه مرکزونه چې هغه افغانستان کې موجود دي هغه دې سره تماس ونیسي هر څومره چې زر د دمرز تداوی شروع شي هغه غوره زر نتیجه ورکوي هغه غوره زر د دمرز
ډاکټر صاحب عثمان ګورې اوس اره نارو چې دا مثلا مونږه د توبرکلوزس یا د سل په اړه خبرې کوو بیا ورېدون کوو چې مثلا که تاسو د دوه هفتو دپاره مسلسل ټوخی لرئ او لږه مړه مړه تبه م وي او بیا داسې خوله خوله کیږي، نو حتما ډاکټر ته راشئ. ممکنه ده چې تاسو په توبرکلوزس باندې اخته اوسئ. مثلا اوس په دې ایډس کې د اورېدونکي زموږ آواز اوري، اوس دوی وایي چې یا خدایه دا ناروغي خو اوس په افغانستان کې هم شته، او دا ډاکټران وایي چې دا دې ده خو د ستنو د لارې خو دا موږ هم تللي یو، پچکاري م کړې ده، مثلا کلینیک ته تللي، خدای خبر دی چې پچکاري به پاکه وه که ناپاکه وه، او موږ مثلا تللي یو نئی ته سرم تیار کړی بازار کې، موږ څه خبر یو، کېدی شي چا چاړی یو چا ته استعمال کړي چې هغه په ایډس باندې اخته و، خدای مکه که زه بند ورباندې اخته یم څنګه. نو دغه سړی څنګه پوه شي، یعنې د دې کومه ځانګړې نښه شته، یا سړی څنګه پوه شي؟ حداقل لکه د کامران صاحب هم همدا وویل چې که مثلا یو څوک اخته وي څه وکړي چې اوس د هغه مرګ نه بچ شي، اوس خو اخته خو یمه چې اوس مرګ نه بچ شي.
ډاکټر صاحب، دغه یو جمله بل هم ډېره مهمه ده په ارتباط د انتقال. زه غواړم چې دغه لږ ډېر واضح ووایم چې هغه خلک چې زموږ تاسو په جامعه کې دي هغه بیخي داسې ایزولیشن کې دي، یعنی خلک بیخي ورسره تماس نه نیسي. دومره د فقط دومره وایم چې دا ناروغۍ د عادي تماس په واسطه، د لاړو په واسطه، د اوښکو په واسطه، د میتیازو په واسطه، د غایطه موادو په واسطه، د مچو کولو په واسطه، او یا د دې شیانو په واسطه له یوه شخص نه بل شخص انتقال نه کوي. کولای شي چې د دغه خلکو سره په یوه ګیلاس کې اوبه وڅکي، د دغه خلکو سره په یوه پیالې کې چای وڅکي، د دغه خلکو سره په یوه قاب کې ډوډۍ وخوري. فقط یوازې لکه ما چې ویل، د دې انتقال د وینې او د جنسي مجامعات له لارې انتقال صورت نیسي. نو دا خلک باید په ایزولیشن کې نه وي او خلکو سره نورمال تماس ولري. دا یو. او بل راځي، اصلا د مرض نښې نښانو ته کله چې دغه میکروب زموږ تاسو بدن ته داخل شو، دلته دوه امکانه وجود دي. یو امکان دا ده چې مرض په بدن کې هیڅ نښې نښانې پیدا نه شي، دغه سي نورمال ژوند کوي، او مګر دغه میکروب زموږ تاسو په بدن کې ده، او دا ورځ په ورځ تکثر کوي، یعنی نشنما کوي، نور بچیان زیږي، بچیان زیږي، بچیان زیږي، او دا تر هغه وخت پورې چې هغه ما چې ویل چې زموږ تاسو معافیتي سیستم له بای نه ایسي، باید لغه نسي نښانې شروع شي. دا یو شکل ده. او بل دا ده چې ډېر خلک چې تقریبا نیمایي څخه زیات کله چې په دغه میکروب د دې وجود کې داخل شي، د وروسته دوه درې هفتو څخه یا چې دا نښې نښانې شروع کېږي چې د عادي ریزش په شکل وي، مریض جګه تبه لري، مریض په بدن کې غوټې پیدا کېږي، مثلا په غاړه کې، خرګو لاندې، د ورنو په شاوخوا کې، مثلا د مریض په ژبه باندې یوه سپینه پرده پیدا کېږي. او بله مهمه نښې چې دا چې د مریض په بدن کې په مختلفو برخو کې دانې پیدا کېږي، چې دغه اولینه مرحله ده. او دا دوره چې دا تقریبا دوه درې هفتې دوام کوي، او بیا مریض بالکل ځان نارمال احساس کوي، فکر کوي چې والا ما یو عادي ریزش کړی و، دغه د جوړ سوم څه، اما نه، دا سلسله دغسې دوام لري، او هغه میکروب چې په بدن کې ده هغه خپل کار کوي، هغه سیستم له بین وړي. او بعضې وختو کې دا دوره تقریبا د یو نه تر شلو کالو دوام کوي، په متوسط ډول شپږو نه تر اتو کالو پورې. نو وروسته بیا هغه د مرض اصلي نښې چې د ایډس کې دا پکې پیدا کېږي. نو په دې حساب باندې کله چې یو مریض آنده کې اشتباهي شو چې په یو ډول یا بل ډول دغه میکروب د وجود ته داخل شوی، یا د ستنو په واسطه، یا د تماس په واسطه، یا د جنسي مجامعت په واسطه، باید په څو ساعتو کې مرکز ته ورسیږي، او هغه دوی باید په محافظوي شکل دفتن دوا ورته شروع کړي. او دغه دوا چې دوی اول ځل د څلور هفتو لپاره اخلي، دا دوا کوم ډېر خطر نه لري، اما فایده دې ډېره زیاته ده. نو په دې حساب باندې ما وویل چې امکان لري چې نه کې ونه لري، او امکان لري چې دغه نه کې په دغه ډول باندې شروع شي. او کله چې دا مرض د ډیر پرمختګ وکړي، نو بعد دغه زموږ تاسو وجود هیڅ له میکروب نه دفاع نه شي کولای. مریض په دوامداره ډول ډیر خسته وي، ستړی وي، ستومانه وي، دا غوټې د بدن ډیر غټیږي، بعضې اسهال لري، بعضې کې دوامدار تب موجود وي، مثلا خولې شاوخوا کې دانې راجګیږي، د تناسلي اعضا شاوخوا کې دانې فکیږي، چون دا د وجود مقاومت ډېر ضعیفېږي. مثلا مریضان توبرکلوز کېږي، بعضې مریضانو ته د پوستکي سرطان پیدا کېږي، بعضې ته د بدن د نورو برخو سرطان پیدا کېږي، حتی کله چې د انسان د وجود مقامات ډیر ضعیف شي او بعد لغه دغه میکروبونه دي دماغ ته او په دماغ کې اکثرا د دیمنس وتوایي چې افیزا د سړي خرابېږي دغه مختلف دغه نښې علامې دي
کورد ودان ډاکټر صاحب عثمان د پروګرام په دوهمې برخې کې به بیا په ځانګړي توګه باندې د مخنیوي په اکله باندې نورې خبرې هم راته وکړي چې مثلا کومې لارې دي چې په نظر کې ونیول شي چې د ناروغۍ مخنیوی وشي. وطن دوست په ټلیفون کې د مهرباني وکړي په لنډو باندې پوښتنه وکړي، وخت ډیر کم دی.
ډیره زیاته مننه مثلا یانه خو تاسو د ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ټول سلام او امید هیله باندې کوم. زه د ډاکټر صاحب دوه سیمه لرم، زما راته په څنډه د ډاکټر صاحب موږ ته ایلمن کې ما خلید د څه په شفا خانه کې کلینیکو کې د تاسو محترمه د غزینې کې اخلي یو باندې مریض بل مریض دا نه کیږي، یعنی د دې څومره تعاون د تاسو محترمه تاسو د افغانستان د غنې زړه پیغام درې د دې د خپل بصیر وینم اته زما یو خپلوان مریض نو مين ته دا ارتیا او سوال له ما ته وینم خپل متصل هغه دې ته ځي خلنه چې تاسو نفسه د دې څنګه پوښتنه یو او ځوان خپل ملت ته دا چې د دې په سلمانی کې په نړیدان کې کېږي دې سره چې نتیه په یو غتی په یو ستنه باندې دوه ساعته خري هم ته دا راځو چې سره چې دا باندې د ګردو د مسل خپل د راکان سره په چې اجمنځه او دا چې دا د سره نه دا چې نه بدلی یو کو درې کا حضور کوي کار نه اخلي څنګه دې طریقه څنګه دا یو بل انسان چې هغه په مرض باندې ځنه هغه تحلیلي او تاسو پیغام درته خلکو ته چې په دې باندې نه پوهیږي عام خلک ته او مسلمان ته پیغام درته چې محترمه په دې اړه کوم معلومات راکړي ډیر مننه تاسو
ډیره زیاته مننه ډیر ښه موضوع ته دې اشاره وکړه ډاکټر صاحب عثمان په دې باندې په تفصیل باندې د خبرونې په دوهمه برخه کې خبر یو کې ډاکټر صاحب عثمان لکه څنګه چې دا وطن دوست سیبو ویلې دغه سی باور وکړي چې د ازادي رادیو په بیلابیلو پروګرامونو کې موږ راپورونه لرو مثلا د اوریدونکو ټلیفونونه دي خبرې کوي یو دوی وایي چې مثلا یو کلی کې یو نفر ناست دی پیچکاري کوي هم دغه یو دانه سرنج څو کسانو ته استعمالوي یا دوی دینو دا د روغتون خبره وکړه ماته دا ډیره جالبه و چې د نن په یو روغتیايي مرکز کې دوی وایي چې مثلا د وینې د اخیستو لپاره دوی دغه لازم شرایط نه مراتي یا مثلا دغه د نیانو خبرې وکړله نو نه پوهیږم په دې اکله باندې به بیا وروسته خبرې وکړو چې څنګه کولی شو موږ دغه موضوع ته پاملرنه وکړو. ډاکټر صاحب عثمان به په دې باندې تبصره وکړي چې خپله دغه نیان څنګه دوی دي په دې موضوع باندې پوه شي او د نور خلک خپله څنګه توجه وکړي. یو ډاکټر صاحب په تیرو پروګرامونو کې یو ډیره ښه مشوره ورکړه. ډاکټر صاحب عثمان اورئ زما آواز؟ هغه ویلې چې ښه خبره دا ده چې کله تاسو نئ ته ځئ نو خپله یو وارې ورباندې چک کوئ چې دغه چاړه یې نوې واچوله راته که نه، که زړه وایس مو ورځئ ورته نه درځم که همدا کار خلک وکړي نو بیا به نیان هم مجبور شي چې نوې نوې چړې استعمال کړي. کورم ودان ډاکټر صاحب عثمان د خپرونې په دوهمه نیمایي کې نورې خبرې هم کوي، بیا تاسو د دغه وطن دوست صاحب په ټلیفون باندې هم تبصره وکړئ او هم به د ایچ آی وي ایډس د سرایت په اړه باندې او د مخنیوي په هکله باندې نورې خبرې وکړئ. تاسو د کور ودان می